Dëmë në grumin e tunë e mënë qëra për Taliban o dhe se ferë dhe le gëvullu bëndizunë dhe mafjet dhe në të mdit të rëceng dhe haqir dhe li maburje të hami u belkar la para u gëzëve që për Taliban o bëndizunë të cari dhe kabini dhe gërë përgëdun dhe Taliban o lezgunu që këpulli qarëvaki dhe më në grumin e tunë dhe bëndizunë për listë ke shamil di. Pakistani u zëlbja la Taliban o gëkhti që e për khibar për tënë haki dhe rusti bri dhe të nzimu kë për zë dhe gjodhi e këta mëkrile dhe mëkhti dhe Taliban o hukma dhe Pakistani qarëvaku dhe e të avirë të krimi që gëni dhe abri dhe Afganistan për khaura plan shabajdi. Da Pakistan Padres Mel Khan ki bridu shu che drivisht pauzi Pakistani pauzian pake u vajal shu da Khyber Pakhtunkhwa da tank simi da polisu par yo markaz pa bridu na khata ki u sartire yo dri brit ger vajal shivi di da tank polisu mashna na zadri yo mashal sangi toil waslawal ni mashpa da polisu par markaz bridu kru chu sar na khata ham pail shu د ایران د جنوب ختیس سیستان بلوچستان یالات امنیتی چارواکی وایي اول سن پولیس د پاکستان سرحد ته نږدې پر سکسي مکی په حمله کې وژل شوی یو شمېر نوټه پین شوی دی پولیسو په بیان کې ویلي دی چې د دې پیخ پر مهال یو شمېر بریدون کې همړاو ټپیان شوی دی تر اوسه د دې برید پړچا نه ده منلې او د غزي پټرنګ کې نن هم د اسرایلو پوځي عملیات روان دي اسرایل خپل اصلي متحد امریکا ته ویلي دي چې د حماس ډلې د زپلو عملیات خایي څونوري میشته هم وخت ونیسي د کله چې د اکتوبر لومی د غبریت حماس ډلې پر د اسرایلو پر قلمرو وکړه د وسو تلويخ کسانې ځان سره رغمل ویوړو همدارنګ د دغه عملیاتو چې اسرایلو په غزه کې پیل کړی دی د غزي د روغتیا وزارت چې حماس یې درکوي د معلوماتو پر اساس باندې اتل زر وسو کسان په دغه جګړه کې وژل شوی دی
آزادی ملما محمود میناپال د افغانستان یو تجربه کار ډاکټر دی چې په افغانستان کې پر اوږدو کلونو کار سربېره د خیریه ماموریتونو په ترڅ کې په نوره نړۍ کې هم د ناروغانو علاج کړی. ډاکټر میناپال په کابل کې زیږیدلی خو پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد له یرغل وروسته پاکستان ته مهاجرت کړی او هلته یې د جګړې له قربانیانو او جګړه ځپلو افغانانو سره مرسته کړې. خغلی مینپال د بی پولی ډاکټرانو په ټولنه یا ام اس اف کې هم کار کړی او په یو شمیر جګړه ځپلو او رسپات هیوادونو کې د خلکو لاسنیوی کړی. نن ما احمد تکل د ازادې میلمه په خبرونه کې له ډاکټر محمود مینپال سره خبرې کړي. د مرکې په پیل کې مې له خغلی مینپال څخه وغوښتل چې د ځان په اړه څه راته ووایي.
سلام علیکم، زه محمود مینپال یم، کابل کې زیږیدلی یم او اوس فعلا په هالند کې ژوند کوم. وظیفه مې ډاکټر د طب ده او تقریبا څلور دېرش کاله مې د خپلو هموطنانو او بشریت په خدمت کې تیره کړې ده او فعلا متقاعد یم.
بشریت چې وایي مطلب مو دا دی چې د بې سرحده یا بې پولي ډاکټرانو په ټولنه کې مو هم کار کړی.
بله، او زه په دیارلس او یو شپیتم کال کې د فاکولټی نه فارغ شوم، بیا سمدلاسه پاکستان ته مهاجر شوم. هلته مې شپږ کاله په سرحد کې یو عاجل کومکونو مرکز درلودی. بیا پس د هغه نه شپږ کاله بعد کله چې روسان د افغانستان ووتل زه هم بیرته پاکستان ته راغلم او هلته د مهاجرینو په خدمت کې وم. او په مجموع کې مې تر نویشت کاله د خپلو هموطنانو سره په همکاري کې وم، البته صحي برخه کې مې کار ورته کوو. او د ام اس اف سره مې په 2001 کال کې شروع وکړله، بیا تقریبا تر 2011 کاله په پاکستان کې وم او اکثر د پاکستان او افغانستان د پروژو په ارتباط کار کوو. او په 2001 کال کې 2011 کال کې مې کار ورسره پرېښود او مهاجر شوم هالند ته. بیا پس دغه نه 2013 کال کې مې بیرته په څلور ملکو کې میشنونه اجرا کړل، انټرنیشنل میشنونه. البته چې اول میشن په ساوت سودان کې وو، دوه میشن په یمن کې وو، دریم میشن په لسبوس کې وو د افغان مهاجرینو په حساب د راتګ،
او په یونان کې
دوه میشن مې نایجیریا کې وو. پس دغه نه بیا په 2018 کې آخری میشن زمان پا دوزر شپارسم که و دوزر اولسم نباد بیا یو کال په کور کې وم، بیا چون مړ شوی وم، بیا پس هغه کورونا راغله، بیا پس هغه نو تقاعد مې وکړ.
لس بس چې وایي چې ټاپو ته ورغلي وي هلته د افغانانو سره د مرستې لپاره، دا د یونان هغه ټاپو دی چې افغان کډوال ورته راځي.
بله بله، که ستاسو په یاد وي په هغه کال کې ډېر زیات افغانان راتلل. بیا یو کمپ په نامه د موریا او یو کمپ په نامه د کاراتپه، هلته تعداد د افغانانو دومره زیات و چې دوی افغاني ډاکټر یا هغه ډاکټر چې یا هغه څوک کسان چې ترجمانی وکړی شي درلودل، افغاني ډاکټران خو نه وو. بیا چون ډېر زیات دیربار و، دوی داسې وسنجوله چې داسې یو ډاکټر باید ولرو چې هغه په افغاني ژبو یعنې پارسي پښتو باندې بلد وي او حتی په اردو باندې، د دې په خاطر باندې چې د سرعت عمل له کار واخلي. بیا زه انتخاب شوم، بیا زه ورغلم تقریبا ډېر وخت په هغه پروژه کې ما کار وکړ.
د بېسرحده ډاکټرانو په ټولنه کې ستاسو په کارونو به وړاندې نور هم وغږیږو، ستاسو خاطرې به واخلو. خو مخکې ډاکټر صاحب تاسو یادونه وکړه چې تاسو ډېر کلونه مخکې له افغانستانه ووتلئ. ماشومتوب مو چیرته تیر کړ؟ درس مو په کوم ځای کې وویلې؟ لږ د خپلو زده کړو په باب هم راته ووایئ.
ماشومتوب مې درس مې په اول کې په کابل کې په جمال مې ابتدایي ښوونځي کې شروع کړ. بیا د دوام صف نه بعد موږ پلار مرحوم په هغه وخت کې چون په بورس باندې تحصیلي لاړی ترکیې ته، نو موږ مجبوره شو د بابا کرم چې هغه په رستاق ولسوالۍ کې و هلته لاړو. درېیم او څلورم صف مې په رستاق کې ووی. البته هغه وخت ډېر مشکل و، تقریبا دوه ساعته پیاده باید تللي وای هره ورځ، د یوې خانه دوه ساعته پیاده راغلي و د بلې خانه. او په هر حال ښې خاطرې و، خراب خاطرې به خامخا په ما مکتب به دوران کې مدلوده. د هغه نه بعد بیا متوسطه و لیسه مې د استقلال په لیسه کې وویل. د هغه نه بعد د کابل پوهنتون ته کامیاب شوم، طب پوهنځۍ ته. او طب پوهنځۍ مې چې خلاصه کړله، ما ارزو کړي چې نن هم فاکلته خلاصه کړله او سبا ته مهاجر شو.
هغه وخت چې د تخار ولایت په رستاق ولسوالۍ کې تاسو ویل چې دریم او څلورم ټولګی تاسو هلته لوستئ، کله چې دوه ساعته په لاره کې تاسو مزل کوو د دې لپاره چې ښوونځي ته ولاړ شئ، دغه د نن ورځې ژوند چې تاسو لرئ او له یوې نړیوالې معتبرې موسسې سره مو کار کوو، دا مو په ذهن کې په خیال کې ګرځېدل، هیله مو درلوده؟
والله نه، داسې خاص خو نه ګرځېدل. دومره بلند پروازي نه شو کولی چې هغه بدخشان کې وو. خو یو شی ما په یاد دی چې زه په دغه تایم کې په دغه وخت کې چې زه هلته مکتب ته تلم، پلار مې یو عکس رالېږلی و خپل، او په شا کې ماته نشته کړي وو چې تحصیلات امروز شما سبب ساختن فردای شما میشود. نو هغه خبر باندې زه پوهېدلم، منتو هغه بابا به مې هر سهار د هغه راته لوستی دی دغه عکس شاوې ګوره پلار خبره دی باید په یاد کې وسات. نو کېدای شي مغه به یو بهترین او ستر انګېزه از مال پاره باشي. زه باید رښتیا هم دوه ساعته د ورځې ولاړ شم، دوه ساعته د ورځې دې خاطر راشم، د دې خاطر چې پلار به خفه نه شي چون مسافر دی. کېدای شي دغه به
تاسو د جهاد په کلونو کې هم له خلکو سره یا له زخمیانو ټپیانو سره په روغتیایي برخه کې د مرستو یادونه وکړه، د هغه وخت کیسې راته وکړئ. په کوم ځای کې وای، آیا د جګړې په مستقیمه د جګړې په جبهه کې وای کنا د جبهې شاته په روغتونونو کې، دغه وخت کیسې راته وکړئ.
زه د جهاد تبات کله چې راغلم سیاسي شرایط مې چې ولیدل ډېر مشکل و، د ما دپاره چې په اسانۍ خپله لار پیدا کړم. بیا راغلم کوټه ته د کوټې نه یو ملګري په همکارۍ سره، په دې شرط چې تنظیمي اړیکې به نه ساتو، زه لاړم سرحد افغانستان ته چې یو منطقه په نامه د علا جرګه، هلته مې یو کلینیک جوړ کړي په خارج د دوی د ساحې نه، او د خلکو سره د محل سره او د ټولو کسانو سره چې ما ارتباطات پیدا کړل، نو د یو خبرو م ورته کوله چې زما مرکز بېطرفه دی چې زه یو ډاکټر یم. نو د ما سره به کار نه لري، او هغه څوک چې زما سره ماته راځي هغه سره به هم کار نه لري. رښتیا هم همداسې وشول، حتی تر دې اندازې پورې چې ما د السیاسین هم دوا اخیستل، رابطې الاسلام اسلامین هم دوا واخیستله، جمعیت اسلامی دی هغه نه به هم دوا واخیستله. نو ښه استقبال کېدی او کار مې هم دغه وشي، بر علاوه د دې چې موبایل شینکونه مې کول، دغه نه علاوه مې فقط دغه زخمیان پس هغه کمک های اولیه نه کورسه او یا په سرحد کې یو بله شفاخانه غوندې ځای و، د هغه د آی سی آر سی هغه ته به مې ریفر کول.
دا په کوم ولایت کې و ډاکټر صاحب؟
دا د زابل په ولایت کې تقریبا موقعیت لري په نامه د اعلی جرګې ولسوالي ده، او داسې مخپور ته چې بیا ولاړ شي مخپور شینکۍ او دروازګۍ او بالاخره داسې سیوري ته او د سوري نه د زابل ولسوالۍ مرکز ته ځي.
په دغه دوران کې چې تاسو په دې کلینیک کې کار کوو، ستاسو په وړاندې انسانان مړه شوي؟
ډېر 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 مړه شوي دي، یو نه دی مړه شوی، ډېر مړه شوي دي. دلیل یې دا و چې یو وخت به خلک په ډېر زخمي شدید زخمي حالت کې راتلل، او نو طبي اصطلاح په حساب باندې په شاک کې وو، او موږ یو به نه و دوه به نه و، نو موږ څو کمک ورسره کولی هغه به پېچره وختي حق ته ورسېدی. او بل امیدوار ښځې به ډېره راتللې، یا تو په لاره کې به مړه شوي وې، یا به موږ چې د بل شفاخانې دپاره لېږلې چې موږ ریفرال سیستم ورته وایي ریفر کولم، په لاره کې به مړه شوي وې. نو دغه شیان ډېر عادي و. دموږ دپاره
داسې یوه خاطره چې تر اوسه پورې مو لږه وخت اوس څو لسیزې تېرې شوې دي، داسې یوه خاطره چې تر اوسه مو په یاد وي او هیڅ نه درنه هېرېږي، د دې جګړو له دورانه لري؟
دوی خاطرې زوږ د ما یاد نه وځي. یوه خاطره دا وه چې یوه شپه موږ تقریبا ټول سټاف خپل موږ څلور نفره وو، بیا نو ټول سټاف سره استراحت هم کړی وو، نو خوشحاله وو چې نن شپه به واقعا نه راځي. هغه درې بجې د شپې وې چې یو موټر ودرېدی، بل موټر ودرېدی، بل موټر ودرېدی. زما ملګری چې نرس و هغه مخ ماته راوړ، او ډاکټر صاحب ګمان کوم چې یو دوه به نه وي. هغه چې رښتیا ور ووتلو چې داسې سر په سر زخمیان او شهیدان پراته دي راوستل، نو هغه شپه زموږ امید او هغه زموږ اټکل چې کړی و سر سر ونه خوړ. بیا نو بر علاوه چې تر سهار پورې هم نشو اخلاصولی، صرف هغه عواجل کومکونه ټوله ورځ مونږ په مغه باندې تېره شوه. او دوامه خاطره مې چې یاده نه وځي، هغه یو خورکی راوستله زموږ کلینیک ته راوستلې وه. دا په کوچني باندې مریضه وه، او موږ چې وکتله وسکې نه وو، باید عاجل هم شفاخانې ته لېږلې وای. شفاخانې ته مې چې ولېږله، نو بیا موږ یو ارتباطي نفر درلودی چې موږ ته وویل چې مریض هفته بعد یا پنځه ورځې بعد یا مریض یا ښه شو یا خراب شو یا څنګه شو. نو د ده سړي اول چې ما سره راغی دوهمه ورځ وه، هغه راته وویل چې مور او دواړه ماشومانې سره مخکې دې شفخانې ته ورسي وفات وکړ، وعتکه ورسېده. هغه صحنه چون هغه ښځه ډېره ځوانه وه او دوه اولاد یې درلودل، په دوه خو یې په هغه وخت کې موږ نه پوهېدلو، خو پس هغه د ما هېڅ یاده نه وځي تر ننه پورې.
دې ته ورته بګنوونکې وحشتناکې پېښې، کله چې تاسو د بې پولې ډاکترانو په چوکاټ کې له افغانستانه بهر په نورو هېوادونو کې کار کاوه، هم ستاسو په یاد دي؟
په یاد خو مې دي، خو یوه ډېره جالبه دا وه چې موږ زموږ ټیم چې زموږ پروژه کوارډینیټر و، خپله سرحد میډیکل ټیم لیدر او یو بله ډاکټر او یو نرس، څلور نفره روان یو د یو شفخانې نه په یمن کې په تایز کې. تایز نه هغه مرکز جنګ و. د دې شفخانې نه راووتلو، البته موږ به کوارډینې کول خپل حرکات د دواړو طرفو سره مخکې دې چې ولاړ شو یا راشو، نو کوارډینې هم شوي وو او موږ ته اطمینان راکړل شوی وو د دواړو طرفونه چې ولاړ شي. ولی موږ د یوې شفاخانې خپل دفتر راتللو، بعد د بل دفتر نه به هم بل شفاخانې لپاره اکمالات راوستلي وای. نو اگریمنت شوی خو یو ځای کې وی ګولای تر اورسه شفاهانه نه چې راوبه ټول د سې تایز ټول ګولای ګولای دي سره کو نه لکه د موږ څه دې مې پار تقریبا بیا نو په دې ګولای باندې شراو چې دفتر نه یو دوه نفر یو لرکروزر کې وشتل دي پای کا پکې یو په جلاو وفات دی او د یو د ساري کارت دی تقریبا ویني تازه را بېږي د بیرون نیم په موټر کې نیم په بیرون کې دی دا تاسو دومره زموږ د پاره غیر مترخبه و چې د فلتان د دلو سره موږ البته د کومک نیت هم نه درلود ولې چې په دلو شو جنگ شروع کیږي هغه چې جنگ شروع شو موږ د دې په یواز شدیدې مریضان یا د دې زخمیان یا حتی مړو په چرت کې شو د ځان د ساتلو په خاطر چرت کې شو هلته چې ننوتلو یو ځای باندې کوڅه باندې کوڅه هم بنده شوه بیا نو ډېره جالبه دا وه چې زموږ ډرایور د نس خوا یا د بدن د خوا لږ غټ و نو دلته په یو ځای کې د دیوال او د یو مانع په منځ کې چې ټانکۍ د اوبو ټانکۍ وه نورمال انسانان هم نه شوای ننوتلی یعنی بر تقریبا شپېته اویا سانتي و د دیوال او د ذخیرې تر منځ خو زموږ ډرایور هم را ننوتی او شاید د ډرایور بر نه و یو متر لس سانتي یا یو متر یا نوي سانتي داسې خو خیر وخت چې خدای نجات راکړي د دې حالت نه ووتلو دلته مې ته یو وار بیا ټرایک وکړ چې ننوتلی شي که نه د خندل وې سل په سلو کې نه شم ننوتلی خو دا صحنه مو ډېرې لیدلې چې یوازې زه شوې مریض وم زخمي په غم کې شو د ځان په غم کې شوی یو
ډاکټر صاحب دا اوس یوه ډېره په زړه پورې کیسه وه د ډاکټرانو ټیمونه کله چې د ویرې په وخت کې یا د ناامنۍ په حالت کې د تیښتې په حالت کې د سی پی خو سره مخامخ کیږي خاندي
ولا په اخر کې او په سر کې نه
په شروع کې هر څوک د ځان په فکر کې وي هم دسه
والله هم د ځان په فکر کې وي هم د دې لپاره فکر کې چې مریض سره څه وکړو خو کله چې بیا پاس دغه چې د صحنه ختمه شي نو خامخا طبعا موږ همیشه یو انالایز کوو په اخر کې د هر شي کوم تشخیص وی کوم تداوی کوم حرکات وی بیا چې دا انالایز کوو بیا ډیر مزای په وخت خواندو شي او داسې رقم امکان لري داسې څنګه وښ بولو داسې څنګه شي
جالب ده په لیسبوس کې کله چې تاسو له کډوالو افغانانو سره مرسته کولې دغه وخت یو څه کیسې هم راته وکوي څوک مو ولیدل کوم افغانانو اول راوتل له افغانستان نه
والله آدم دیر سخت خاطری وی او شاید ما سخترین میشن با مغا و یا بدترین میشن با مغا و پا دی خاطر بانده شه دی جون دی شرایط و دی روسایی پی حساب بانده و دی کار پی حساب بانده دیر آرام میشن و دی سن دی بحر غالا و بهترین جون دم دلو دی هوتل و هر شه و بمبار دم دم و جنگ هم دم خو متاسفانه ما لپاره سخت بودی و چې هر سهار بشه زه په کلینیک کې ناستم او زیاتره د زموږ خویندې او میندې به چې پوه شولی چې دا سړی افغانی دی مخیې دی چې ماته خپل تکلیف وایي په چیغو په ژړا بیا د خپل د لارې درد راته ویل مثلا د چا به خاوند ورک و د چا به لور ورکه وه د چا به ښځه ورکه وه څوک به پښې به یخ وړې وې د چا به مثلا لاس یخ وړي و څوک به د پولیس د تشدد سره د په لارو کې مخامخ شوي و د چا نه به قاچاقبر پیسې وړي وې خو هېڅ داسې ښه خاطره ما د چا نه نه شو اروېدله او نه مې تقاضا درلودل چې راته وایي ما داسې ګلالۍ لاره ولیدله یا ما داسې ګلالۍ اوبه ولیدلې او د دې ما درته یو جالبیت په دې کې و سختي زما لپاره په دې کې و چې دغه زموږ خلکو به چې پوه شول چې دلته یو افغان ډاکټر ناست دی نو دیا خپل صحیح مشکل په ځای باندې مثلا اول دا مشکل په چیغو او جواب باندې اکثرا شریکاو او زه هم په صفت یو ډاکټر او انسان د دې نه ډیر متاثر کېدلم او علت مهاجرتونه هغه وخت بیکاری و او یو کاذب امید خلکو ته پیدا شو دی شو او تاسو په یاد اروپا کې هم داسې خصوصا جرمني کې داسې اعلان شوی و چې دلته خلکو ته ضرورت شته دی او موږ په وطن کې هېڅ چا لپاره ځوانان لپاره کار نه و تحصیلات بکړي و هغه به چې راغلل هغه به موږ ته معلوم و چې بر علاوه چې یو شمېر به په د نهنګانو خوراک شوی و یو شمېر به د نورو مشکلاتو په اساب په لاره کې پس پاتې و یا به بېخي د ژوند له لاسه ورکړی و اروپا ته به مې چې راغلل په صفت یو ډیر ارزان کاری انګلیسی کې چې ټول ورته وایي دغه په حیث به استخدامېدل د کلو کلو دپاره به د سرنوشت پراته وو. نو خاطرات هغه زما د ژوند کې خاطرات نه دي، او هر څه چې چرت وهم په ډېره سخته جنګو کې ما میشن کړی دی، په ډېره سخت شرایطو کې ما میشنونه کړي دي، او زما څلور کاله دېرش کاله ژوند کې ما شاید څلور کاله اوسا تبابت نه وي کړی، او هغه صحنه ډېر سختي راته دې خاطر چې هېڅ مې هم نه شوی ورسره کولی، درد مې هم نه شوی ارامولی. اول طبعا یو څو تابلیت به مې په لاس ورکړ، یو بل متخصص ته مراجعه ور ولېږل، خو هغه کافي نه وو په دې خاطر چې د درد بېوطنۍ او درد فقر او درد غربت دا ډېر سخت وي، او د فقر غربت زموږ خلک یا زموږ خلک اکثریت شاید د اقتصادي مسایلو په حساب باندې وي، نه فقر دی. مهاجرت ډېر زیاتر ته هغه نه دی، یو سړی وطن نه لري، سړی باید هر چا ته ځان ور معرفي کړي. مثلا زما پلار یو وخت کې ما ډېر زاری ورته وکړې په هغه شرایط کې چې تونستان چې ولاړشي خارج ته، خو ډېر استقبالېږي. ده به وویل چې تا د بېوطنۍ زور نه دی لیدلی، بېوطنه سړی لکه یتیم وي، او دوهمه مور هېڅ وخت په یتیم باندې د اصلي مور مینه نشي ورکولی. نو هغه ریشه هم ما په دغه لباس میشن کې ما هغه شیان ډېر ولیدل، هغه زه خپله مهاجر وم.
ډاکټر صاحب، تاسو وایي چې ټول عمر مو له افغانانو سره مرسته او کومک کړی، د راتلونکي لپاره هم له افغانانو سره او په افغانستان کې دننه پلان شته؟
تکل صاحب، پلان خوشته دی د الله په نصرت سره به سرته رسوو. ما مخکې درته وویل چې ما څلور دېرش کاله دی موږ زموږ په طبي سره کې مادرن چایلډ په حساب باندې او امرجنسي په حساب باندې کار کړی دی په مختلفو ځایو کې. نو اوس مې کله چې زه متقاعد شوم چورت مې وواهد ځان سره چې انرژي لري، خلک ورسره ارتباط لري، امکانات لري، نو باید د خپل وطن دپاره څه وکړي. او کله مې چې دا یو خبر شاید ستاسو د راډیو نه اورېدلی وي، هغه خبره هم اولوارې چې په افغانستان کې د مور او د ماشوم د مړینې کچه بیخي زیاته ده. زه چون همیشه رادیو ستاسو اورم، نو دا خبر مې چې واورېدی نو داسې لږې تکان راکوي، ولې اعداد بیخي زیات وو، لوړ وو، په سل زره میندو کې شپږ سوه مړې کېږي. دا د دنیا د استاندرد سره بیخي زیات فرق لري. مثلا په اروپا کې استاندرد دولس نفره تا اتلس نفره دی، بعض ځایو کې شاید تر دېرش څلوېښتو پورې وي، لیکن زموږ تاسو په ملک کې شپږ سوه ما ته ډېر سخت تکان راکوي. ما وایي چې اوه دا څه رقم قصه ده. بیا به د ځینو ملګرو سره په افغانستان کې رابطه ونیوله، تر اوسه کال منظور دی، او هغه ډاکټر صاحبان هم خپله همکاري را ښکاره کړله، او بالاخره یو عاجل سفر وکړ. بیا پسې هلته هم د هغه مرجو سره چې په دې ارتباط باندې کار کوي لیدنې کتنې وکړلې.
افغانستان ته سفر مو اوس وخت کې پس له دې چې طالبان پر افغانستان واکمن شول په دې وخت کې؟
بله بله، پروسه کال، بله پروسه کال په می په میاشت کې لاړم، څلور میاشتې هلته وم، خپله په حساب سروې باندې بخت وم. ډاکټر صاحبانو ډېر زیات همکاري را سره وکړلې، او هغه ډېرې ښې وعدې وکړلې. بالاخره چې د پری سروې نه بعد بیا راغلم مالند ته. په مالند کې یو این جی او په نامه د آر ام سی ای ریسکیو مادر اینډ چایلډ فور افغانستان، یا ریسکیو مادر اینډ چایلډ افغانستان، دم د جوړه کړه، رجستر هم کړه. خوشبختانه په دې کې زما یوه خور چې ډاکټر ده هغه یې مشري په غاړه لري، او پنځه نفره نور هالندیان په بورډ کې دي، او ما د افغانستان د کارو مسؤلیت نیولی دی. نو انشاءالله په اسرای وخت کې چې د موږ اداري مسایل د هالند حکومت دخوا خلاص شي، بیرته زمو هلته دغه پروژه بیرته شروع کوم، او په افغانستان کې موافقه دا شوې ده چې فامیلی هیلت هاوس سیستم لري، نو دغه کې به کار شروع کړو په عین زمان کې. د ما ټول مقصد ما ده امیدوار و مندو او نوزاد ماشومانو دپاره د خدمت هدف دی، ولی مرګ و وینه خیلی ډېر روز زیات.
په څومره وخت کې تاسو تمه لرئ چې دا پروژه به عملا په افغانستان کې په فعالیت پیل وکړي؟
والله تاسو ته معلوم دي چې دلته د کورونه چې دي هر شی په سیستم باندې سټپ په سټپ مختزي د ما توقع یا د موږ توقع خو پروزه کول وه خو هغه ونه شوله د ما درته ویل سټپ په سټپ باید مخته ولاړ شو نو امیدواره یم چې په آخر د اپریل د سږ کال کې په افغانستان کې اقلا بنیاد کیږدو او بیا تر آخر د کاله پورې اقلا درې مرکز شي چې باید ولرم د دې شي لپاره یو ولرم.
مننه ډاکټر صاحب. په ورستۍ برخه کې غواړم چې د خپل شخصي ژوند په اړه هم اوریدونکو ته معلومات ورکړئ. واده خو به مو حتماً کړی وي. ماشومان لرئ؟ چیرته ژوند کوئ؟ څه رقم ژوند کوئ؟
واده مې کړی دی الحمدلله. دوه لوران لرم. په 2012 کال کې موږ د امنیتي مسایلو په خاطر باندې هالند ته مهاجر شو. میرمن هم ډاکټره ده، هغه هم غواړي چې بیرته خپل مسلک کې په هالند کې کار وکړي او حتما په دې ان جی او کې به زما سره هم کومک وي او ټول ژوند کې زما خیلاص په حساب باندې د کومک وه او ده. لوران مې یوه لور مې چې ده اوس فاکولټی طبي پروسه کال خلاصه کړه، سږ کال په جراحي قلب کې په ستاژ په تخصص باندې اخته ده او په آینده کې غواړي چې یو ترانسپلانت سرجن شي. نوم یې لیلا مینهپال دی او دوهمه لور مې چې مدیحه مینهپال ده هغه بیا په آخري کال د میډیکل یونیورسټي یا طبي پوهنتون د آلند کې ده. نو دغه دواړو هم زما لاره تعقیب کړې ده. خدای دې هدایت ورته وکړه او خدای دې کومک شي ورسره. زه خپل ژوند نه ډېر راضي یم د الله پاک په دربار.
ستاسو دواړه لونې هم طب وایي، نو تمه لري چې دوی به په افغانستان کې روغتیایي خدماتو ته له اړو خلکو سره کومک وکړي یا وکړی شي؟
حتماً یې کوي او حتماً یې تر اوسه پورې دغه حالت پورې زما قدمونه تعقیب کړي دي. مطمئن یم چې په آینده کې به د وطن دپاره ترمان له دوی ډېرې موثرې وي او خپلو خلکو دپاره به ډېر کارونه وکړي. مطمئن یې.
کومه هیله هم لرئ ډاکټر صاحب؟
یوه هیله د ټولو وطنوالو نه مې لرم چې درې شیانو موږ ډېر زیات خراب کړلو، یو تعصب قومي، بل تعصب مذهبي او بل تعصب کاري. درته ووایم دغه درې شیانو موږ تباه کړي وو. تعصب کاري نه مطلب دغه دی چې د هرې طریقې نه بل پیسې لاسته راوړو چې پلانۍ پیسې لاره شوی دی. نو زما د ټول خصوصا تحصیل کرده نسل زموږ فقط همدغه ټول شیانو باندې موږ اخته شوي یو. نو د ټولو نه مې دغه تقاضا ده چې د خپلې جامعې د بدبختي او د اصلاح او رفا او د دې د کومک دپاره باید په فکر کې شو، نه د دې چې زه څوک یم ته څوک یې او زه څوک یم ته څوک یې. دغه خو دغه حالت ته راورسو. تحصیل په دوران کې د آخر ختمه د تحصیل پورې زه په دې نه پوهېدلم چې دا زما فلانی هم صنفی دی کوم ځای دی. دومره پوهېدلم چې د شمال د افغانستان دی، دومره پوهېدلم چې د جنوب د افغانستان دی، اما اوس دومره بدبخته شوي یو چې باید کلي باندې هم ځان پوه کړو، قوم باندې هم ځان پوه کړو، پلار باندې هم ځان پوه کړو او د هغه د رویو سره معامله وکړو. متاسفانه متاسفانه موږ په داسې بد حالت کې یو. نو امید مو هیله مې د ټول هموطنانو نه دغه ده چې دغه تعصبات باید پرېږدي.
ډېره زیاته مننه ډاکټر محمود مینهپال.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اورېدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
azadiradio.com
azadiradio 24 ساعته